تاسو ګورئ چې زمون اسلاف څنګه وو. سبحان الله، الله اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز چې وو د هغو د ژوند تاریخ چې چا لیکلی دی، نو په هغې کې د هغو په باره کې لیکلی دی چې کله به حضرت عمر بن عبدالعزیز خطبه ورکوله او یا به یې سولیکل، او چې کله به د هغو په زړو کې لویي راغله او یا به د لویې د پیدا کېدو خطره هغو محسوسوله، نو په ویلو ویلو باندې به چپ شو، او یا کو به یې سولیکلي وو نو هغه به یې اوشلولو، او وی به یې چې یا الله زه د خپل نفس د خرابي نه پناه غواړم چې په ما کې غرور رانشي، او مونږ وایو چې د الله په فضل باندې ما دا وکړل هغه مې وکړل. نو چې د الله تعالی په فضل دې وکړل، نو خلکو ته د وینا څه فایده؟ او که چېرې تا واقع د الله تعالی د پاره کړی وي، نو بیا د وینا څه ضرورت دی؟ که واقع دا خبره تاسو منئ چې د الله تعالی په فضل سره مې کړی دي، نو بیا خو د ویلو چاته څه ضرورت نشته، بیا په کې ستاسو کمال دی. لیکن مونږ د الله تعالی فضل هم وایو او ورسره ورسره د خلکو په مخ کې هم وایو، نو هغه هر څو ضایع شول، په هغې باندې د جړا ضرورت دی. استاد وایي چې څو څو ځله ما دا سوچ کړی دی چې تاسو ته سبق ویل بند کړم، چېرته داسې ونه شي چې زما په زړو کې ریا راشي یا چېرته لویي زما په زړو کې رانه شي. ځکه زه تاسو منه کومه چې تعریفونه مه کوئ، دا تعریفونه خلک تباه کوي. انسان ته پته هم نه لګي چې د هغو عمل ضایع شوی دی، او هغه غریب ته پته هم نشته، او د خلکو د تعریفونو سره هغه بیا په هوا کې د لویې نه الوزي چې زه څومره لوی یم. د حضرت عمر بن عبدالعزیز چې به چا تعریف کوو، نو هغو به وفرمایل چې زما کوم حال دی او د هغې تاسو ته پته ولګېده، نو تاسو به زما طرف ته هم نه ګورئ. الله اکبر. څومره کوششونه چې عمر بن عبدالعزیز په خپل دور کې د دین د تبلیغ دپاره کړي وو، تر نن ورځې پورې تاسو د هغوی د کوششونو متعلق اورئ، او په خپله دومره عاجزي وه په هغو کې چې هغو کله چې هغه کله په مرض الموت کې وو، یعنی د مرګ په حالت کې وو، نو خلکو ورله مشوره ورکړه که چېرې تاسو مدینې ته لاړ شئ او هلته وفات شئ، او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به دفن شئ، او هلته د یو قبر ځای لا شته، نو هلته به تاسو دفن شئ. نو هغوی وفرمایل چې د اور نه علاوه که د الله تعالی ما له هر قسم عذاب راکړي، نو زه به یې په خوشحالۍ باندې برداشت کړم، لیکن زما د پاره دا خبره گواره نه ده چې الله تعالی ته دا معلومه شي چې زه خپل ځان د رسول الله په خوا کې د خښولو قابل ګڼم. زه د دې چرته قابل یم؟ دا به د هغو عاجزي. عبدالله بن مبارک ته د هغو نوم په ډېرو ښو خلکو کې راځي، لیکن هغو غوښتل چې زه ګمنام یم، یعنی ما څوک ونه پېژني. نو یو ځل د یو سبیل نه د اوبو اغستو دپاره لاړو، هلته ډېره ګڼه وه، د خلکو یو غټه ډله راغله او دوله یې دومره غټه دیکه ورکړه چې دی اخوار تاو کړو، او چې دی راپاسېدو نو خپل ملګري ته یې وی چې ژوند داسې په کار دی چې زه نه چاته غټ بنده ښکاره شم او نه ما څوک پېژني. الله اکبر. او مونږ خو د غټ جوړېدو دپاره ډېر کوششونه کوو، او ځینې داسې اوچت خلک دی چې هغوی وایي چې مونږ ښکاره نه شو خلکو ته، نو د هغوی یو غټ مقام او مرتبه وه. د خلکو په زړونو کې د هغو دومره احترام و چې هر وخت به د هغو شاګردان راتل، خلکو به یې ډېر عزت کوو، او چې هغه کله ولیدل چې هر ورځ خلک سیوا کېږي، نو خپل کور یې پرېښودو او کوفې ته لاړو، او هلته یې په یوه جنګڼه کې اوسېدل شروع کړل چې زه د خلکو د نظرونو نه پناه یم، چې څوک د دین لږ شان خدمت کوي که نه، د هغو خلک ډېر احترام کوي، او یا د هغو ډېر تعریفونه شروع شي، یا هغې ته استاد ویل شروع شي، او یا د هغې په مخ کې څوک د یری خبره نشي کولی، او یا په هغو باندې څوک نکته چینی نشي کولی، د هغو د خدمات بدله هغو له خلک ورکړي، نو انسان هغو له هیڅ اجر هم نشي ورکولی. د هغې اجر خو الله تعالی ورکوي، او که هغه د الله تعالی د طرف نه هم ضایع شي، نو بیا به څه کېږي؟ حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي چې جنت چې دی کنه، دا ستاسو د یو څو ورځو د عمل بدله نه ده، دا ستاسو د اخلاص اجر دی. الله تعالی ستاسو اخلاص ګوري. الله اکبر. یعنی د زړه د اخلاص کول که هغه وړوکی کار هم وي، لږ عمل هم کافي دی. د خلوص سره یوه کجوره ورکول هم د احد غره همره په اجر او ثواب کې برابرېدی شي، او د ریاکارۍ ټول اعمال به د دوړي په شان والوزي. که یو ټوپکي وي د دوړي، نو هغه به د یو پوکي سره والوزي. نو که د ریاکارۍ اعمال وي، نو ده هغې به سوحال وي. یو بزرگ خبره کوله چې بغیر د ریاکارۍ نه یو سا اغستل به هم د قیامت پورې سلامت پاتې شي چې په هغې کې ریاکاري نه وي، ځان خیل نه وي. او هغه څوک چې کتل غواړي نو هغه خو وکتل کنه، یعنی الله تعالی هر څه ویني او ګوري. حضرت لقمان رحمه الله خپل زوی ته نصیحت نه و کړی چې ای زما بچړګیا، چې یو عمل د شړشمو د دانې امره هم وي، کو هغه په ګټه کې دننه وي، کو په ځمکه کې دننه وي، یا په آسمان کې وي، نو الله تعالی به هغه را وباسي. الله تعالی ډیر لطیف د ډیر وړوکي وړوکي عمل قدردانی کوي، او هغه په هر څه باندې خبر دی. نو خلک سوایي چې دا ریاکاري به مونږ پټه کړو په هغه ورځ چې جهنم به مخامخ راوړی شي. په نیتونو کې چې څه فرق دی نو دا مونږ د الله تعالی نه نشو پټولی. لکه څنګه چې مونږ ویلي وو چې انسان به د خپلې اعمالنامې نه په خپله یریږي، هغه به ولې یریږي؟ هغو ته د خپلو ګناهونو پته ده چې ما څه کړي دي، او هغو ته دا هم پته ده چې په دې کې ریاکاري ده، او ما دا هر څه په کوم نیت باندې کړي وو دا هغه ټول به پته ولګي. نو دا اعمال کو چې د اخلاص نه خالي وي، خو بیا بنده خپل ځان له ډېره تسلي ورکوي چې زه خو ډېر ښه کارونه کوم، او خلک ما ته خوش اخلاق وایي، او خلک ما له تحفې راکوي، او د بل له کار دپاره زه ځغلم منډه وهم، او د بل ټول مشکلات او مسلې ما ته خپلې مسلې ښکاري. د غم دپاره زو د خلکو کورونو ته ځم، د خوشحالۍ په موقع باندې د هغوی مبارکي کوم، خلک زما نه ټول خوشحاله دي او ما ته ځان هم ټیک کاری. لیکن کو دا خوش اخلاقي بنده په دې نیت کوي چې خلک ما ته خوش اخلاق وایي، چې خلک دا وایي چې دا څومره ښه ده، او زو د خلکو څومره ډیر مدد کوم چې خلک وایي چې په دې کې څومره صبر دی، نو هغه ټول د نیکۍ کارونه بیا ختم وي. دا هر څه زموږ د بیګ نه غورځېدلې دي، او بیا مونږ دا هم کتی شو چې زمونږ د خوش اخلاقۍ د چا چا سره دي، صرف د خلکو سره چې د هغوی نه مونږ ته څه فایده وي، او یا زمونږ دا امید وي چې دوی به زما په کار راشي، او یا کو د چا نه مونږ یریږو، یا کو مونږ دا سوچ کوو چې کو د دې بنده نه زو کټ شم نو د دو په وجه به زما نه ټول خلک پاتې شي، او یا کو تاسو د داسې کس سره خوالی کوئ چې کو زو د دو سره شم نو د دو په وجه به زو د ډېرو خلکو سره میلاو شم. نو دا خو بیا تاسو د خپلې فائدې دپاره او د خپل مفاد دپاره کوئ، دا خو بیا خوش اخلاقي نه ده. نو د خوش اخلاقۍ خو به زمونږ هله پته لګي چې کله زمونږ معامله د داسې کس سره وي چې د هغو سره په ښه تعلقاتو کې زمونږ د سوکار یا د فائدې دپاره نه وي، د هغه کس نه مونږ ته هیڅ هم نه میلاویږي، او صرف د الله تعالی د رضا دپاره وي، نو هغه وخت زمونږ اخلاق ښه وي او که نه، نو هغه وخت هم مونږ مخکې سلام کوو، نو هغه وخت هم مونږ خلک په دعوتونو باندې راغواړو، د هغوی د مشکلاتو دپاره مونږ منډه وهو، او که هغوی څه معمولي شکایت وکړي نو مونږ په هغې باندې صبر کوو. چې څوک د دنیا د فائدې دپاره اخلاق والله جوړ شي هغه اخلاق والا نه دی، ټیک ده؟ با اخلاق هغه کس دی چې د هغو په کې خپله فایده نه وي، او بیا هم هغه د خلکو سره خوالی او نیکی کوي. دا انساني خدمت نه دی چې کله مونږ دا سوچ وکړو چې دا بنده هم زما په کار راشي او دی به مال شاباسي راکړي. نو ځکه زو خدمت خلق کومه، داسې نیکۍ خلق د جهنم د عذاب نه نشي بچ کولی، دا خو به دلته ضایع شي. خو ډېرې نیکۍ هم وي، الله تعالی چې بدله ورکوي که نه، چې هغه خالص د الله تعالی د رضا د پاره وي او د آخرت د بچ کېدو د پاره وي. چې څوک د خپل غرض د پاره د چا سره نیکي کوي نو د هغې عوض به انسان ته نه میلاویږي، هغو ته به وویلی شي چې تا هر څو د خپلې دنیا د پاره کړي دي، د هغې اجر تا ته میلاو شو، دلته د هغې هیڅ سیله تا ته نشي میلاویدی. یو مثال به واخلو چې تاسو ډېر په محنت سره یو ډوډۍ یا خوراک جوړوئ او هغه مو ډېره ښه پخ کړي وي، او هغه تاسو په تالی کې واچوله او هغه تاسو چرته وړه په لاره درنه ارتاوه شوه او هر څه ضایع شو، نو تاسو به څومره خفه شئ چې هاي زما ټول محنت ضایع شو، څومره به جاړئ تاسو. یا تاسو نوی جوړه واغسته او هغه تاسو د اختر په ورځ د اغوستو دپاره استی کوله او هغه سوځېده، نو څه به وشي؟ خدا نه خواسته، دا خو معمولي کپړه ده او دا خو معمولي خوراک و. سوچ کوئ چې د چا د ژوند ټول کوششونه ضایع شي او تاسو اوس د هغې میوه اغستل غواړئ او په دې انتظار کې چې د دې به ماته اوس سیله میلاویږي، او هغه وخت بنده وګوري چې هغه هر څه ختم شوي دي. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د راهبانو په طرف تیرېدو. هغوی د دنیا نه ځان بالکل جدا کړی و، ډېر عبادتونه یې کول، په هره دویمه ورځ روژه یې نیوه. حضرت عمر رضی الله عنه چې وکتل چې هغوی خپله ټوله زندګي لګولې ده او دومره محنتونه یې کړي دي، او چې د هغوی دا دومره ګران کارونه یې وکتل نو په ژړا شو. خلکو یې چې تاسو ولې ژاړئ، سو شو ستا سره؟ هغو فرمایل چې تاسو دا آیت نه دی اورېدلی: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. چې د دوی ټول کوششونه شرک واله دي، ریاکاري هم شرک دی. که څوک په اسلام کې ریاکاري کوي یا بدعتونه کوي، هغوی وایي چې موږ ډېر ښه کار کوو او د هغوی ټول محنت دلته ضایع شو. ریاکاري هم دغه شی دی، او دغه شان چې چا عقیده صحیح نه ده او محنت کوي نو د هغو به هم دغه حال وي چې ورک شو د هغوی ټول کوششونه. اوس تاسو ګورئ، د عیسایانو راهبان دي، د هندوانو پنډتان دي، او یا بود مذهب دی، په هغې کې دوی رحبانیت طرف ته لاړ شي، نه ودونه کوي، هیڅ هم نه کوي، بس د دنیا نه یوازې شوي دي. سخت سخت عبادتونه کوي، روجې نیسي یا د شپې عبادات کوي. یو هندو خبره کوله چې زموږ د خاندان د جینۍ په یو داسې کور کې واده شوی دی چې هغه سهار 3 بجې پاسي او بیا اولامبي، کو یخنی وي او کو ګرمي وي، کو خفه وي او کو خوشاله وي، کو هر څنګه حالات وي، هغه 3 بجې عبادت شروع کړي، د سهاره پورې عبادت کوي. نو زموږ لور خو ډېره تنګه شوې ده، ځکه چې هغه داسې نه وعدته، او دا خلک ډېر کټه هندوان دي. یعنی د دوی دا ټول محنتونه به ضایع شي، برباد به شي، ځکه چې د دوی لاره صحیح نه ده. کارونه هم ډېر غټ غټ کوي، او د هغوی هم دا خیال دی چې موږ خو ډېر غټ کارونه کوو او په خوشحالۍ خوشحالۍ سره یې کوي. هغوی دا خیال وي چې دې به راته ډېر غټ اجر او ثواب ملاویږي. د هغې د الله په نس هېڅ قیمت نشته، د هغې قیمت صفر دی، ځکه چې عقیده یې صحیح نه ده، او دا یې د آخرت په نیت نه دي کړي، د دنیا د پاره یې کړي دي. او که د دین د پاره هم کړي وي، خو نیت یې د دنیا د فائدې وو. پوه شوئ؟ که د دنیا د پاره یې کړي وي نو بیا خو هغه د دنیا د پاره شو، او که د دین د پاره یې کړي وي خو نیت یې د دنیا وو نو بیا یې هم دغه حال وي. او که د شرک سره یې هم ډېر غټ عمل کړي وي، چې هغه خلکو ته ډېر غټ عمل ښکاري او نور خلک ورته هم وایي چې هی څومره ښه عمل دی ددو، کو په عمل کې شرک وي او بنده ډېر هم ښه عملونه کوي چې دا زو د الله تعالی د پاره کومه، او شرک وي په عمل کې، نو د هغې هم هېڅ قدر او قیمت نشته. نو ګورئ، ستاسو او زما یو کار ته د ښه ویلو نه هغه کار ښه نه جوړېږي. که زه تاسو ته نیک ښکارم او یا ما ته هم تاسو نیک ښکارئ، زه تاسو له شاباسۍ درکوم او تاسو مال راکوئ، او زه دا ووایم چې ستانه خو هېڅ څوک نیک نشته دی. نه، د دې سره هېڅ فرق نه پرېوځي، د دې په وجه موږ الله تعالی نه پاس کوي. پاس کېږي به هغه کس کو هغه د دنیا په نظرونو کې ډېر بیکاره وي، لیکن د الله تعالی په نظر کې د هغو قدر او قیمت وي، او د هغو عمل داسې وي چې هغه د الله تعالی خوښ شي. او موږ وایو چې زموږ عمل د دنیا والو خوښ شي او هغوی رانه خوشحاله شي. زه داسې کوم، یا ما دا وکړل، دا زما کامیابي ده، د هغې نه به تا ته څه میلاویږي، هغه الله تعالی ته قبول نه دي. نو موږ د وړو وړو څیزونو په نقصان باندې خفه کیږو، او چې د چا د ژوند ټول کوششونه ضایع شي او ټولې نیکۍ برباد شي، نو ولې په نیکۍ کولو کې محنت نه لګي؟ روژه نیول، تهجد کول، ښه منځونه کول، د چا مدد کول، د الله تعالی په لاره کې ورکول، نو ولې په دې کې محنت نه لګي؟ ډېر محنت لګي، ډېر کوشش لګي. په انسان باندې ستړیوالی راځي، او د هغې باوجود انسان نیکیانی کوي، او که دا نیکیانی برباد شي نو بیا به د انسان څه حال وي؟ او خاص طور چې کله انسان خوشحاله وي چې زه ډېر څه کومه، نو بیا به څه حال وي؟ او هلته بنده ته پته ولګي چې زما نیکۍ برباد شوي دي. الله اکبر! ځکه به داسې خلک ډېر افسوس کوي، او هغوی به ډېر نقصان ولوي. یو هغه بنده دی چې هغه هیڅ هم نه کوي، او نه هغو ته ځان کامیاب ښکاري. هغو ته پته ده چې ما ډېر ګناهونه کړي دي او په ګناهونو کې ډوب یم، او یو ډېر په زوم کې دی، مثلا تاسو ډیر کار کوي چې زبا په امتحان کې پاس شم او ډیری خې نمبر به واخلم، ځکه چې ما له هر څه راضي او هلته هر څه ستاسو په مخ را وغورځوي چې تو فیل یې، نو د انسان به څه حال وي. نو دا ډیر د یارې آیت دی، او دا هغه آیت دی چې د دې پاینه کې موږ خپل ځان بار بار چک کړو او وګورو چې اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، دا هغه خلق دی چې هغوی کفر یعنی انکار وکړو د خپل رب د آیاتونو نه، ولقائه او د هغو د ملاقات نه، د الله تعالی نخې راغلې په هغې دوی پوه نه شو. او نخې کومې کومې دي؟ په کایناتو کې چې کومې نخې دي، ځمکه ده، اسمان دی، ونې دي، څاروي دي، مرغۍ دي، د دوی په کتو سره په کار ده چې موږ ته خالق رایاد شي، او هغوی په دې هر څه باندې غور او فکر نه کوي چې دا هر څه څنګه پیدا شوي دي، دا خو د ځان نه نشي جوړېدی. نو هغوی خپل رب ونه پیژندو او انکار یې وکړو. او نور آیتونه دي د قرآن کریم، د دې سره هم موږ رب پیژندی شو، په دې کې د الله تعالی ذکر دی، او د دې نه هم موږ رب ونه پیژندو، ځکه تو په کایناتو باندې نه پوهېدې، نو د قرآن د ویلو سره به دې الله تعالی پیژندلې و، او بیا هغوی د رب د ملاقات نه هم انکار وکړو. او هغوی وی چې دا خو هسې د مولانو خبرې دي، اوس د دې انکار نه پس فهبطت اعمالهم، د هغوی اعمال ضایع شول، د ژوند ټول محنتونه یې ضایع شول. او د اعمال نه مطلب څه دی؟ نیکۍ. دا عمل عامه معنی ده نیکۍ، چې تر څو پوی د بد اعمال خبره نه وی راغلی، نو دا غوی ټول نیکۍ ضایع شوې. نو ستاسو خو ایمان نه و د الله تعالی په ملاقات باندې، تاسو رب اونه پیژندو. او اوس مرضی ستاسو ده کو غټ کارونه هم وکړئ، کو هسپتال مو جوړ کړو، کو یتیم خانې مو جوړې کړې، د خلکو خدمت مو وکړو، کو ډیر زکاتونه مو ورکړو، کانسرټس کوي، زکاتونه یو ځای کوي. کچری ستاسو د رب په ملاقات باندې یقین نوي، او تاسو د هغو د آیاتونو سره کفر کوي، فهبطت اعمالهم، د الله تعالی د پاره هیڅ ګرانه نه ده چې هغه د دې اعمال ضایع کړي. یو خبره چې بنده د خلې نه ایستې وي، نو د هغې په وجه د هغو اعمال ضایع کیږي. په سورت حجرات کې راغلي دي چې د الله تعالی او د هغه د رسول نه مخکې کیږي، داسې خبرې مکوي د الله د رسول په باره کې چرته داسې اونه شي چې ستاسو عملونه ضایع شي. تاسو ته پته ده چې ځینې اعمال داسې دي، او ځینې خبرې داسې دي، ځینې کارونه داسې دي چې د هغې سره انسان نیکۍ ضایع کیږي، او شرک پکې پاول نمبر دی. او د هغې نه علاوه ځینې اعمال داسې دي چې د هغې سره نیکۍ ضایع کیږي، بربادیږي. فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، د قیامت په ورځ به د هغې د سره وزن نه وي. نو ولې به وزن نه وي؟ کیدی شي چې هغې د پاره تله نه وي، او یا د دې دا مطلب هم کیدی شي چې د هغې د سره وزن نه وي، ځکه چې دوی انکار کړی وو د الله تعالی د آیات نه، او ځکه چې دوی انکار کړی وو د قیامت د ورځې د ملاقات نه، نو د هغې وزن نشته. په بخاری او مسلم کې روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، د قیامت په ورځ به یو بنده قد آور وي، یعنی ډیر دنګ به وي د قد په لحاظ، او ډیر غټ به هم وي. نو ستاسو څه خیال دی؟ د هغو به ډیر وزن وي کنه؟ لیکن په حدیث کې دی چې د الله په نسبت د هغو وزن د ماشی د وزر برابر هم نه وي، یعنی دومره به سپک وي. او په بعضي ځایونو کې راغلی دی چې انسانان به هم جوکلی شي، نو دا غو وزن به د ماشی د وزر امره هم نه وي. تاسو ګورئ که څوک ډیر غټ غباره یعنی په قڼۍ راوړي، لیکن هغه څومره سپک وي، او د وسپنې که وړه ټوکړه هم وي، خو د هغې وزن وي. د چا اعمال ته به نه وي کتل چې اعمال یې ډیر دي، نو وزن به یې ډیر وي، ضروري نه ده. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، که د دې خبرې تاسو تصدیق کوئ، یعنی دلیل یې ګورئ، نو فلانی آیت وګورئ، فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، دومره غټ او دنګ بنده به وي، لیکن د هغو به هیڅ وزن هم نه وي. دغشان ابو سعید خدری رحمه الله فرمایي چې د قیامت په ورځ به داسې اعمال راوړي شي، د جسم په لحاظ به د تهامه د غرونو برابر وي، د غرونو برابر به د هغې سایز وي، لیکن په تله کې به د هغې هیڅ وزن نه وي. الله اکبر. تاسو د وچو پاڼو یو غټ ډیری جوړ کړئ، خدا غي بالکل وزن نوي او هواي ډير په اسانه باندې والوزوي هغه خو ډير سپکي وي په کتو باندې ډير وي نو موږ له په خپل عملونو ډير خوشاله کېدل نه دي په کار چې دا مې وکړل او هغه مې وکړل موږ ته څه پته ده چې هغه اعمال د الله په نيز څنګه دي دې نه کړي کچري په هغې کې ریاکاري راغلي وي نو هغه به د ایرې په شان والوزي او په لاس به رانه شي هسې ایره به وي نو د دوی ټول اعمال وګورئ چې هغه به په تله کې وتللی شي لیکن د هغې به وزن نه وي او چې وزن یې نه وي نو څه به وي ځکه چې اخلاص په کې نشته نو د هغې په وجه به ټول اعمال ضایع شي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تلاوة وري
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا